السلام علیکم د هایل اونیزه خبرونه کې تاسو ته زه سید سلیمان آشنا ستړي مشوم درنو لیدونکو داونه د راوادری په نوم باندې د بشری حقوقو د څاروي ادارې د طالبانو د حکومت د عدلي او قضایي سیستم په اړه څېړنه خبره کړې چې د پخوانی رژیم یعنی د جمهوریت د وخت د قوانینو د لغوه کولو وروسته د طالبانو قضایي نظام حقوقي میکانیزمونه نه لري. دا راپور د یک شنبه په ورځ یعنی د جوزا میاشتې په 14مه نیټه خپور شوی دی او پکې ویل شوی دی چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته د دولتي ادارو اړوند چارو د تنظیم لپاره حتی یو قانون هم نه دی وضع شوی. همدا علت دی چې په عدلي او قضایي نظام کې پراخه ګډوډي رامنځته شوې ده. نن منګه په همدې موضوع باندې د دینی د یو دینی عالم او سیاسي څیړونکي مفتي محمد بشار صاحب او د بشري حقوقو د مدافع او حقوقي چارو فعال مریم زرمتی نظر اخلو. تاسو دواړو محترمو ته ستړي مشوم او اجازه راکړئ چې په پیل کې زه یو پوښتنه وکم چې وخت سپماکو. مفتي صاحب تاسو نه باوله پوښتنه وکم چې دا د طالبانو عدلي او قضایي قوانین څنګه عملي کیږي په دې دوه کالو کې، ځکه ادعا ده چې دوی اصلا د پخواني جمهوریت د وخت ټول قوانین چې هغه عدلي وزارت ترتیب کړي او توشیح کړي ټول فسخ کړي، یعنی دا غوي باندې عمل نه کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم، حمدا وصلی علی بعد افغانستان ملت ټول مسلمان ملت دی، یا مسلمانان دي. دغه مسلمانان خپل ټول زندگی د اسلام د شرعي احکامو په چوکاټ کې تیرول غواړي. په دې کې شک نشته چې اسلام یوازې اخلاقیاتو یا د عباداتو په برخه کې لارښوونه نه دي کړې، بلکې د حکومت او د قضا او د سیاست او د اقتصاد معاملات او اخلاقیات او عبادتو په ټولو برخو کې پراخ احکام لري. نو دا چې زموږ ملت مسلمان ملت دی، دوی غواړي چې دوی ټولې برخې د ژوند ټولې چارې د اسلام د اصول او احکامو په رڼا کې تیرې شي. د دې لپاره په افغانستان کې ټول عدلي او قضایي ارګانونه هر پریکړه چې کوي هغه د اسلام له اصول سره کوي، له وزیر قوانینو سره، یا د قضایي سیستم کې وزیر قوانینو ته ډېره ترجیح یا ډېر تمرکز نه ورباندې کیږي. زه داسې نه وایم، په پیل کې باید دا خبره وکړم آشنا صاحب، چې زه د دولت یا د امارت لخوا نه رسمی استازی په توګه په دې موضوع کې بحث نه کوم، بلکې د یو دیني عالم په حیث چې زه په افغانستان کې اوسېږم، د افغانستان دی
بالکل ستاسو خبره تاییدو منګه دا معرفي وکړم. دا بل
ما تاسو رغوانو ورده آشنا سم محترم زه خپل خبرو ته ادامه ورکوم. نو زموږ په افغانستان کې د تاریخ په اردو کې څومره ستونزې وې، د دغو ستونزو د حل لپاره بېلابېل حکومتونه او بېلابېل قوانین جوړ شوي، خو هغه ستونزې نه دي حل کړي. د ټولو ستونزو د حل یوازینۍ نسخه چې ثابته شوې ده هغه اسلامي احکام، ځکه چې دا مسلمان ملت دی او د اسلام احکامو ته ټول تسلیم دي. تاسې پرون او نن د سترې محکمې راپور به شاید کتلی وي چې هغوی تر 20,000 زیاتې قضیې حل و فصل کړي دي په دغه تېر یو نیم یا دو کلونو کې، چې د ولس ډېرو اقتارو ترمنځ کومې شخړې وي، یا حقوقي شخړې وي، یا معاملات کې کوم جنجالونه وو، یا په اجتماعي زندگی کې وو، هغه یې ټول ورته حل کړي دي. خو تر اوسه پورې چا داسې شکایت نه دی کړی چې ګواکې په عادي یا قضایي ارګانونو کې
بشار صاحب زه تحصیل ته راځم، په دې اړه باندې ډېری جدي پوښتنې لرم، خو دې لپاره چې موږ سب بحث کې بله ګډونواله هم حضور لري، زه غواړم د هغوی نظر هم واخلم او ستاسې د دې جواب په امتداد به زه بله پوښتنه لرم چې یاد کې وساتو. اغلی زرمتی تاسو ته به هم ستړي مشوم، ستاسو نظر په دې اخلم چې تاسو د افغانستان حالات څاري، وضعیت ګورئ او معمولا ستاسو تبصرې موږ ګورو. ستاسو په نظر د طالبان حکومت حکومت دا د کمو بشری حقوقو نخکار سرغړونی کړی دی چې خصوصا د مجازات او د تطبیق په وخت کې چې نړیوال ډیر معتبر راپورونه خي چې طالبان په یو ورځ کې مثلا عام نفر نیسی یا جرم په صدقه کوي مثلا تورن کوي عام به پروسه کیږي عام به محکومیږي او وخت مجازات کیږي یعنی په لږ وخت کې دا څنګه ممکن ده چې دا دومره یو پیچلې پروسه غم د شریعت په چوکاټ کې دا تطبیق شي ستاسو معلومات څه دی او نظر څه دی په دې اړه
جناب آشنا صاحب محترم او دروند مېلمه حاول تاسو ټول ته سلامونه وړاندې کوم او تر څنګ موضوع خلاصې جزایی بحث تر ازي جزایی بحث کې خلاصې فرد نیول کیږي پایس د مظنون د مظنون د نیولو لپاره خپل یو وخت قانون پیشبینی کړی او مظنون یعنی پر کس باندې سوزن موجوده ګمان اور باندې موجوده چې دا کار کړی دی کې دیسې دا ګمان صحیح کې دیسې دا ګمان غلط دی لازم هغه وخت ضرورت لري چې دا ادعا یا رد کړي او دې په وړاندې د خپل بیګونۍ اسناد را مخته کړي قانون همیشه هغه ادعا چې باید ټول خلک مجرم ثابت کی او ټول خلکو ته مجازات ورکی د قانون اصلي تطبیق په ټولنه کې د ټولنه عادي روال ساتل او د غل پایغه کې د خلکو د اتباعو د حق نه ځای کېدل او حق اقدار ته سپارل دي یعنی مجازات په ټولنه کې داسې باید تطبیق نشي چې هغه د غچ اخیستن او هدف هلته ولري په یوه ورځ کې دا ناممکنه ده چې یو کس دې امپیغه باندې د جرم ګمان ترلاسه شي ام د هغه لپاره دومره اسناد او شواهد او مدارک راجمع شي چې هغه وکولای شي هغه مجرم ثابت کړي بیا تر څنګ نه ته مجرم ثابتې دوه تر څنګه خوغه خو بیا د رف ادعا د لپاره هم باید وخت ولري باید هغه پوڅې په ما باندې د څه شي ادعا سوي ده دا ادعا واقعیت ده او کنه ده دغه د رف د لپاره یې مزمن ته باید وخت ورکړل سي وکیل ته وخت ورکړل سي چې هغه ادعا رد کړي او بیا تر څنګه که چیرته یې رد نکړي ا یو ما اسناد سره جمع نه کړی بیا محکمه کول اس سی دغه د لپاره د وکیل مدافع ضرورت سره دغه ترڅنګ د اسناد او د شواهدو ضرورت سره په محکمه کې د بیا پیغه باندې باید ثابت سی په خپل وخت او زمان سره یعنی د موږ او ته کله چې قوانین ته ځو په خواني قوانینو ته نو ارته دیو دوسیه نهایی که دو پوره تقریبا لس میاست قانون پیش بینی کرده و تلر بیساتا پولیس حق لري چې یو مظنون له ځان سره وساتي پنځه لس ورځې سرنوالي حق لري چې یو مظنون وساتي یو میاست ابتدایا محکمه دوه میاستې په همدغه ترتیب یعنی په لسو میاستو کې دا امکان درلوده سي یو کس جرم ثابت سي او یا پیغه باندې مجازات صادر سي ولې داسې آنن په یوه ورځ کې دا ټول مسایل ترسره سي ځکه موږ انسانان یو بشر یو خامخا خطا کیږي خطا سي وسوه نو دلته د یو انسان حق تلف کیږي د انسان حق تلف کېدل خپله ثابته ده سي حقوق انساني او حقوق بشري حقوق اسلامي ټول نقص کیږي
مننه مفتي صاحب مختلف مستاسه د خبرو په تداوم یاد کوم تاسو دا یادونه موکړه چې په زرګونو تقریبا قضیه د افغانستان د طالبانو حاکمیت سیړلې دي او حل فصل کړي دي وس خو دا معلومه شو تاسو د خبرو نم د سرګندګي چې د عدلي وزارت ټول توشي شوی په خوانی قوانين فسخه شوی دي اوس وخت کې یو حاکم مثلا کاغه قاضي دی کوالی دی ک یو قومندان دی او ک یو ډیر وړو کې چارواکي دی خود حاکمیت غړی دی دا څه ډول یو حقوقي دایره یا یو جزایی قانون تطبیقي څه ډول دا پروسه شروع کوي مثلا خصوصا د نړیوالو قوانینو په چوکاټ سره کوم مطابقت لري کنه لري ځکه افغانستان په مجموع کې د دې نړی یو عضو ده د ملګرو ملتونو یو غړی هیواد دی او باید چې نړیوالو قوانینو پر وړاندې کې یو عمل وکړي کله دغه توضیح کوي کوم معلومات لري مهرباني
آشنا سمترم ماده سندوی دي چې دې قوانین ټول لیو مخی الله غوښتي یا تاسو ته او طالبان زما د معلومات مخی تر اوسه په اسلامي امارت کې چارواکو مسلمانانو ته هم دا نه ویل شوی چې په خواني قوانین ټول لیو مخی الله غوښتي دي. ولې دا خبره چې فیصلې د کوم قوانینو پر وړاندې کېږي فیصلې پر کومه برخه چې په افغانستان کې کوم قوانین دی تیر جمهوریت کې اعظم کیا دی مخکې د عمارت تیر دورې کې یا نورو قانوني حکومتونو کې نافذ ول او هغه د شریعت سره ټکر کې نو دغو ټولو څخه استفاده کیږي. ما همداسې د عدلیې وزارت ته ویان هم اورېدلی دي چې هغوی به ویل کوم قوانین د شریعت سره په ټکر کې نه وي نو استفاده کیږي او هغه نافذ دي. ولې دا چې په افغانستان کې یو اسلامي حکومت دی د مسلمان دی غواړي چې خپلې ټولې قضیې د یو اصولو سره سم حل کړي نو دلته په اسلام کې د هرې مسلې دپاره وضاحت وضاحت شته که هغه د تعزیراتو برخه ده که هغه د حدودو د احساس برخه ده که هغه د حقوقي مسایل دي په ټولو برخو کې حقوق د هر څه واضح دي د ولس او د حاکمانو د فرعیت کې بیا د پلار او مور او د ورور او د خور او د لور او د میرمنې او د خاوند او د اولاد او د همسایا دا ټول حقوق په شریعت کې تفصیلي او واضح شوي دي. دا تاسې ویلي چې افغانستان د ملګرو ملتونو عضویت درلود نو په دې کې شک نشته چې افغانستان عضویت درلود اوس حق لري چې دا عضویت ورکړل شي خو دا په دې معنی نه ده چې د ملګرو ملتونو یا نړیوال د هر یو هیواد ټول قوانین به لالف تریا منو عام منی د نړۍ هر یو هیوادان دپاره مستقل اداره لري خپل حکومت لري او د خپلو کلتوري او مذهبي عناناتو سره سم خپل قوانین لري. تاسې د امریکا قوانین وینئ چې د برتانیا له ځینو قوانینو سره ورته والی نه لري د پاکستان او د هند او د نورو هیوادونو هر هیواد ځانته خپل قوانین لري هغوی د خپلو چاپیریال او د خپل عناناتو د کلتور او د مذهبي اصول سره سم خپل قوانین چمتو کړي موږ هم د مسلمان ملت
بشار صاحب په عمومیاتو کې د کې شک نشته ده چې ځینې مشابهتونه ډیر شته. ما ځکه تاسو ته مخکې دا راځي کړه چې افغانستان د نون شپږ څلوېښت نوروز د ملګرو ملتونو عضو ده جهان ډیر بدل شوی ده او نړیوال معیارونه او میثاقونه تصویب شوي دي او نړیوال کنوانسیونونه شته چې هر چا لپاره یو دولت ته اصول او ټاکي چې دا د بشر د ارزښت او د حق لپاره ثابت شوی دی. په افغانستان کې ځنې خبرې یا ځنې قوانین د سي تطبیقيږي چې هغه د ټولو نړیوالو میثاقونو سره په ټکر کې دي. مثلا د بشر د حق په نوم باندې تفکیک پدې کېږي چې جنې حق نه لري شپږم نه پورته تعلیم او تحصیل وکي الکه یې لري کله چې دوه کال تیریږي او دغه حق نه ورکول کېږي او په دینوم ماتليږي چې امر ثانی دا عمدن د غوي د تعلیم او تحصیل نه پاتې کېدلو سبب کېږي او دا غوی عمر د دې تقاضا به نه کوي چې بیرته د ووم سم په مکتب شروع کی ځکه هغه بالغیږي مجبور دي چې کورنۍ او سرنوشت وټاکي. نو معنا دا چې ټولنې ته یو بې سواد او ناپوه او غیر تخصصي انسان واقع کیږي. ټول دغه انتقاد چې کله مطرح کیږي د افغانستان په حاکمیت دغه یو مثال دی چې زه یادوم. مثلا دویم دا ده چې آیا نظارت کیږي د دغه قوانینو د تطبیق په وخت کې کنه ستاسو مشوره څه ده یا نظر څه ده چې د یو اسلامي محکمې د پیل نه کاغه حقوقي د جزایی د کار موضوع ده نظارت څوک کوي څنګه کېدلی شي چې عام ولس د دغه قضیه نه به خبر شي؟ زه مجبور شوم چې لږ وضاحت ورکم تاسو خو پوه یاستئ عالم یاستئ خو ځینې لیدونکي زموږ شاید ډېر دغه تخصصي بحث پوه نه شي ما ځکه لږ توضیح ورکړه وبخه مهرباني.
زموږ تاسې د اسلام اشنا صاحب زما غږ لري
او اورو مهرباني
اشنا صاحب محترم که موږ تاسې له بشري تاریخ څخه د اسلام تاریخ او اسلامي تمدن وباسو شاید د بشري حقوقو دپاره تر ټولو بل ښه بدیل یا ښه الګو څوک راته ونه شئ. تاسې د اسلام د راتلو نه مخکې د عربو پر ټولنه باندې د یهودو پر ټولنه باندې د عیسایانو د هندوانو د یونانیانو په دې ټولو ټولنو باندې فکر وکړي هلته د مېرمنې وضعیت په کوم حالت کې و، هلته قومونه پر څه حالت کې و. د عربو ټولنې ته چې پیغمبر علیه السلام راغلی دی، د اسلام نه مخکې په مدینه منوره کې اوس و خزرج دوه قبایل اوسېدل. د هغو
تر بشار صاحب اسلام سره څوک مواجه نه دي چې دا غلط فهمي ونشي. نه نه نه، دا ټکه زما واورې، ځکه پوښتنه که واضح نه وي تاسو ماته صحیح جواب هم شاید رانه کوي. پوښتنه دا نه ده چې ګوندې اسلام خدای مکه غلط دی یا څنګه، او تاسو یې تاریخ وایه. په شپږ پنځوس هېوادونو کې دغسې اسلام چې په افغانستان کې تطبیقېږي 99% یې بل رقم تطبیقېږي. که مالیزیا مثال ورکو او که سعودي، دواړو کې بل رقم دی. هلته مطلق یوه ورځ هم یو څوک د تعلیم او د کار او دینه نه منی کیږي.
اشنا سمسرم، زه د یو افغان دیني عالم په توګه باندې
صحیح
خپل هیواد د نظام د پاره چې هیڅ یو هیواد نظام الګو په توګه نه منم. د سعودي په څیر اسلام، د مالیزیا په څیر اسلام، د فلان هیواد په څیر اسلام، موږ په خپله د اسلام څخه بل تعریف لرو. اسلام باندې موږ تر هر چا شو پویرو، پر اسلام باندې مو په دغه معاصر وخت تر هر چا ډیر قرباني ورکړې دي، تر هر چا مو ډیر د اسلام په محکومیت او مظلومیت باندې زړه ډیر درد کوي. دا تاریخ موږ ښودلی دی افغانانو. نو زه داسې وایم چې د افغانستان ټولې قضیې، ټولې ستونزې، ټول حقوقي مسایل لکه څنګه چې ملت غواړي باید اسلام په چارچوب او چوکاټ کې حل شي. د تعلیم د موضوع تاسو یادونه وکړه، تر اوسه پورې خو د اسلامي امارت د مسؤلینو لخوا داسې نه دي ویل شوي چې یو مخې د تعلیم ناروا دی د مېرمنو دپاره، یا به تر ابده پورې دا بند. امر ثانی پورې ویل شوی ده زم د یو دیني افغان دیني عالم په توګه باندې د دې انتظار لرم چې دغه امر ثانی به کله د خیر حل کېږي، دا ستونزه به کله حل شي. انتظار به ورته کوم شاید چې تر ټولو ښه حل شي. تاسې د تعلیم په برخه کې د جمهوریت د وخت ستونزې وګورئ، آیا د جمهوریت په وخت کې موږ تعلیمي ډګر کې ستونزې نه درلودلې؟ آیا د افغانستان پر ټولو ولایاتو کې واحد یو نصاب تدریس کېدی؟ آیا د افغانستان په اطرافي سیمو کې او لرې پرتو سیمو ولایاتو کې د دیرش کاله پخواني نصابونه نه تدریس کېدل؟ آیا جمهوریت په شلو کلونو کې په دې وتوانېده چې د ټولو ولایاتو ټولو مکاتبو ته د خپل نصاب کتابونه ورسوي، حتی یوازې دولتي مکاتبو ته؟ نو زه وایم چې موږ دغه د تعلیم په ډګر کې ډېرې زیاتې ستونزې لرو چې په دغه امکاناتو باندې یوازې د نارینه وو دپاره هم فلحال دا ستونزه نه ده حل شوې. خو زه دا نه وایم چې صرف نارینه وو ته دې حل شي، ښځینه وو ته دې هم دا ستونزه حل شي. زه وایم چې دغه ستونزه یادېږي، هغه کومه برخه کې چې پرمختګ روان دی، پیشرفت کېږي، هغه ته مې ورته یادونه ورسره وسي او څه دې د انصاف څخه کار واخیستل شي. هغه ستونزې چې موږ په تېرو حکومتونو کې درلودلې، آیا دې په دې تیرو شلو کلونو کې یو نسل فارغېدلی چې د یو تعلیمي نصاب څخه یو ښه ډاکټر موږ له خپل نصاب څخه لرو، یو ښه انجینر لرو، یو ښه دکتور شته چې په یو برخه کې تخصص کړی وي، آیا دغه نصاب
کې بالکل ما ستاسو جواب په مشوره واورېدو بشار صاحب؟ وبخښئ چون وخت ډېر کم پاتې کېږي، بله پوښتنه هم زه مطرح کوم. ستاسو د خبرو دپاره یو دوه ټکي باید زه تبصره وکړم دې دپاره چې لیدونکو ته واضح شي. یو دا چې د تېر جمهوریت په وخت کې په لسګونو زره متخصصین فارغ شوي، حقوقدانان، انجینران، ډاکټران، نرسان، معلمان، حقوق پوهان مختلف دورو کې، او ژورنالستان لکه زما په شان په زرهاو خلک. اکثریت تاسو ولیدل او اوري په خبرونو کې چې مرکې کوي ټول د افغانستان نه وتلي دي، او د طالبانو حاکمیت علني دغه کوي، خواهش کوي چې متخصصینو لطفا د افغانستان نه مزه موږ تاسو ته زمينه سازي کو. دا یو ټکه. دویمه مسله تاسو یاد کړل چې په دغه تیر نصاب کې کله اطرافو ته کتابونه رسیدل یا امکانات تدریسي مواد رسیدل، یو شدید انتقاد په تیرو شلو کلونو کې نو روس سالواته اوس په حاکمیت دا ده چې دوی شل کاله متواتر لاري په بمونو الوزولې، کمینونه نیول، کوشش کوو چې ولسوالیان نام نه جنگ شدت پیدا کوو، هر ځکه انتحاری کېدل. نو دا ډول خدمات واضح ده چې اول قرباني کیږي چې هغه معلم بي وسلې خطر سره مواجه نشي، خلکو خپل اولادونه مکاتب ته نه لیږل ځکه چې ایسو زول کېدل، او هغه د طالبانو تحریک به مسولیت اخستو. دا یو دویم ټکی چې یاد کو. دریم پښتنه مطرح کوم چې زما منګا ته د قی وخت پاتې د زغړم چې دوه درې مهمه پوښتنه مطرح شي. اغلی زرمتی تاسو واوریدل د خبرې د دوی سره د دې چې د کم حاکمیت نمائندګی نه کوي، اما د یو دینی عالم په صفات باندې د دغه اسلام د تطبیق چې په دوه کالو کې کیږي دغه دفاع کوي، خو یو شدید انتقاد دا دی چې د طالبانو ډله یا دغه البته د 2021 کال نو وروسته چې دوی بیا واکمن شوی دي ډیر علنی عام مجازات کوي، پاغه کې مثلا اعدامونه شامل دي، هدفي وژنې شامل دي، د نظام منتقدین او مخالفین بې پوښتنه مثلا نیول کیږي، شکنجه کیږي، او خصوصا اقلیتونو ذکر حتی شوی دی چې هغوی بول کیږي، او په خاص ډول باندې د ښځو هغه د ټولنیزو مدني حقونو نه محرومیت دی چې دا یو نړیواله سرغړونه ده او د بشر د حقونو سرغړونه ده. په دې اړه کې مخامخ تاسو څه به ویوي کوم دا اوس حاکمیت زمونږ خبرونه ګوري اوري ستاسو نظر په اخلم غلي زورمتي
یو موضوع آشنا صاحب زده دوست تشریح کوم هغه داسې کله چې قانون منسوخ کیږي قانون د منسوخېدو یو شرط د نوي قانون راتګ ده. د نوي قانون پر اتاق سره پخوانی قانون منسوخ کېدلی شي. که چیرته موږ قانون ونه لرو پخوانی قانون منسوخ وبولو فلازم دلته خلاد قانون رامنځته کیږي، او خلاد قانون بدترین وضعیت ده تر هغه نه چې یو ناقص قانون ولرو. په یو ناقص قانون باندې تر کولای شي چې تکیه وکړي، ولې په خلاد قانون کې ځکه دلته د هر چا خپل برداشت د دوستو ویلې سي موږ په شریعت کې ټولو جوانه بودی یو ټولنیز موضوع ته خپل احکام درو. د افغانستان د قوانینو یو ډیر معتبر منبع قرآن، سنت، اجماع او ټولنیز دود و دستور. سنت، قرآن او اجماع دی او قیاس دی، څلور موضوعات دي چې د دین نه راخستل شوی دي. کله چې یو بحث دی اجتماعي بحث ده، په لازم څلور بود د قانون دی جوړونو لپاره د افغانستان په ټولنه کې دینی ابعاد دي چې د شریعت په اساس باندې جوړ شوی دي. دلته نو نسو ویلی چې دا قوانین غیر اسلامي دي یا غیر انساني دي. قوانین که دوی صرف د نوم سره اساسیت لري هغه علایده موضوع ده، ولی هغه قوانین که د مجازاتو په برخه کې ده، که د تجارتي مسایلو په برخه کې ده، که د ټولنیزو مسایلو په برخه کې ده، هغه ټولو منبع واضح معلومه ده. بله موضوع دا ده چې که چیرته موږ قوانین خلاص پرېږدو، یعنی قرآن کریم یو منبع ده د مسلمانانو لپاره، او ولی د ما برداشت، د مفتی صاحب برداشت، د تاسې برداشت د یو آیت نه متفاوت ده. نو دلته بیا دغه تفاوت دی آیت یا برداشت په اساس باندې موږ هلته مجازات صادره. او که چیرته موږ درې نفره قاضیان اوسو، یو آیت تاسې معنا کړي او دغه نه برداشت واخلئ، د تاسې برداشت به یو څه وي، د ما به بل څه وي، د مفتي صاحب به بل څه وي. فلازم دلته وحدت دی حکم نه رامنځته کیږي. د دې پارس وحدت دی حکم رامنځته سي، قانون باید په مدون شکل باندې موجود وسي. موږ غیر مدون قانون باندې نوسو کولای حکم وکړو. هغه کې نه دی ویلي، په شریعت کې نه دی ویلي، یا په قرآن کې نه دی ویلي سي د کوم ډول مجازات لپاره څه رقم، یا کوم رقم جرم لپاره څه رقم مجازات، ځکه هلته ظرافتونه یې فرق کوي. کوم رقم حد تعینوي، څه رقم تعینوي، دا ټول مسایل فرق کوي. که دلته موږ وسیع تفسیر ورکو قوانینو ته، دا د دې سبب کیږي چې ټولنه کې ډېر زیات جنجال رامنځته شي. فلازم په جزایی بحث کې قانون باید مزایق ته بحث ورباندې وسي. که مزایق نه وي او تفسیر وسیع وي، نو دا د قاضي ته لاس خلاصیږي، د قاضي لاس خلاصیږي، د ټولنې لاس خلاصیږي. څوک هلته هغه کې مجازات کوي او هر چا مجازات کول، لکه دا تاسو سې مخکې اشاره وکړه، په یوه ورځ کې مجازات او په یوه ورځ کې محکمه صادرول دغسې زمینې برابروي، او دا زمینې غیر اسلامي، غیر شرعي او غیر انساني دي. او د روس
bale اغلی زرمته یو بخیوه یادونه کوم چې امدا ونی د سیګار چې د امریکا مفتش اداره ده د امریکا د خارجه وزارت د یو راپور په اساس باندې اعلامیه خبره کړه او وی ویل چې د 2004 کال د افغانستان د اساسي قانون نو وروسته چې تصویب شوه د طالبانو حاکمیت نه واځي هغه تطبیق کړي نه دی بلکې د امغه قانون نو وروسته یعنی تر اوسه پورې هیڅ ډول دوی د اقدام نه دی کړی چې یو قانون یا یو لایحه تصویب کی جوړه کی او هغه ټولنې ته عمومي وړاندې کی چې دغه زمونږ قانون دی چې باید اقدامات وکړو. دا مې اسې یو یادونه کوله چې د دې اونې مهم خبره و. مفتی صاحب زه ستاسو په تفصیل سره اورم خبرې مخکې او بخی چې ستاسو غوښتل یو څه وي او خپل تفسیرو کی بیا زما پوښتنه ده چې کوم ډول قوانین تر اوسه پورې ټولو محاکمو ته ورکړل شوی دي چې دا غي د مخې نه دوی تطبیق کیو مخکې شي خصوصا د اثر مطابق فیصلو چې هغه ډیر فرهنګونه اوس ټکنالوژي بدل کړی دي خارج ژوند او نوي پرمختګونو د جهان ډیر ژوند تر څلويخ کال مخکې پورې توپیر راوړي که تاسو آسه د اقل ویم یو مثال په توګه امارات عربي وګوري درويش کال مخکې و داشتوه مګر په درويش کال کې دومره صنعتي شوه دی چې ډیر نوي قوانين اسري جوړ کړی دي. مهرباني وکړئ تاسو نه یاو
اشنا سمترم یو یادونه باید وکم چې امارات خپل د شل کلن مبارزه کې خپل هم د تعلیم مخه نه نیولې نه کوم تعلیم د تاسو سره جوړ کړي بلکې او یا سره نه خاور د اسلامي امارات پر ولکې لاندې و هل تب از د کړه لاند خپل د کړه ته تل استادان به خپل تدریس ته دامه ورکواله حتی په دې روسیمو کې تاسو په شاید راپورونه لري د اسلامي امارات مسترینو په دوه استادان وزیر اخیستل چې تاسو ویل خپل وخت باندې شاګردانو حتى نرى زيد وي حتى كوي ازير بي انا سلام معاش بي زيني قطع كوي او او ابي بي مجبور كوي شي دي تكون تو حق ورت لي حتى دي وي في سيما كي شو زينا وهم بقبل وقت كي تكري كوي لي كوم استون زنا ودا مش دا خبر دا سينا دي واز لكم متاش دي واني خبر يا استا بلا دلتا يادوان وسوا شي قران او حديث او اجماع او قياس كي شاید دا یو پراخ میدان دی او وسیع میدان دی او خبره به یو توافق نه شي رسیدلی هر سړی به ځان ته خپل تفصیل کوي دا رښتیا هم دا خبره په خپل ځای صحیح ده خو موږ تاسې سوونه کاله په افغانستان کې د امام ابو حنیفه رحمه الله په حنفي مذهب باندې ټولو خلکو هم یې تقلید کوي هم یې اتفاق کوي او هم یو ریاستي مذهب پاتې شوی دا د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب او زموږ د مذهب په په چارچوب کې اصول د فتوا واضح دي. فتوا یو خو په فقه کې د جزئیاتو پر ستر باندې اختلاف دی هغه تفصیلات او دلایل هغه اوږد میدان دی بحثونه به شاید ډېر اوږد وي اختلافات فقها او په مذاهبو کې هم شته او په یو مذهب کې دننه هم شته خو فتوا یوه ده هېڅکله هم په مشتبهي مسایلو کې ټکر نشته فتوا د ټولو یوه ده نو دا چې مذهب مو حنفي مذهب دی هغه کولای شي د دې مذهب د اصول او د فتوا د قواعدو پر رڼا کې یو فیصله وکړي او پرېکړه باندې ولس ته قناعت ورکړي په دې برخه کې څنګه نه
مننه
او پاتې سوال دا چې آیا په قضایا او محکمو کې دقت کیږي او کنه کیږي او په یو ورځ کې ستونزې حل کیږي تاسو نه ده تاسو وګورئ تر دا اوسه پورې د قصاص څومره احکام تطبیق شوي دي د سی ډی راځي په دا چې دقت ډیر کیږي په دوه کرونو کې موږ یوازې یو د سی په فرا کې درلوده چې هغه شپږ کاله د مخه پر دې باندې مسلسل په تحقیقات کېدل او دا څنګه چې د سرتي باب د نور باب په دقت هم کیږي احکام کیږي بل د محکمې
بالکل بشار صاحب زما نیمه د قوخ پاتې د غواړم هم تاسو نه مننه کوم زمنن د یاد کم چې ډیره پښتني موږ سره نور هم وی پات شوي مثلا د مدافع وکیلانو شتون د شاهدانو حضور د دغه ټول محکمه بهیر ثبت او د مطبوعاتو د لارې ولس سره شریکول چې عام خلک پوه شي چې دغه قتل قضیه کې غلا قضیه کې یا په دغه جنجال کې یا د ځمکو دعوا قضیه کې حقوقي قضیه کې عدالت تامین شوی دی. په هر صورت زه تاسو دواړو محترمونه ډیره مننه کوم چې تاسو د بحث کې ګډون وکړو د تخصصي او علمي بحثو کورم ودان د لیدونکو د وسیلنم ډیره مننه چې د بحث تناسوي کوشش کوو چې په ونی زخبرونه کې د حایل همیشه تاسو مهم مسایل وڅېړو کورم ودان تر بلیونه يم پخته سوار
سلامونه. نن جمعه د 2023 کال د جون 9 نیټه ده. د دیشته خو خبرونه په خیر اغلی. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم رپورټونه او مرکه خبرو. زه وحید فیضیم.
بارز سلام و وقت بخیر. فرخنده پیمانی است و شما را به برنامه 30 دقیقه این هفته خوش آمدید میگم. امیدوارستم تا ختم برنامه با ما همراه باشین. نخست میپردازیم به تازه ترین اخبار از افغانستان و جهان.
د امریکا د متحده ایالاتو مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ د فدرال د منصفه هیئت له لوري د حکومت د محرم او اسنادو په ساتلو یعنی غلط استفاده او د عدالت په وړاندې د خند په جوړولو تورن شوی دی. ایوی سرچینی چې په دغه قضیه خبره ده ویل چې د متحده ایالاتو د عدلی وزارت د جنایي قضیه مخته کړی ده. ډونالد ترامپ د پنځمه پورز په خپل ټولنیز شبکې ترود سوشل کې لیکلی چې د بایدن فاسد ادارې زما مدافع وکیلان ته خبر ورکړی چې زه تورن شوی یم. دا ښکاري چې دا د درواغو اوازه په اس د اوازو په اساس دی. د امریکا حکومت په رسمي ډول په دې اړه لاڅنې دی ویلي. ترامپ لیکلی چې هغه احضار شوی چې د سه شنبه په ورځ په میامی کې د فدرال محکمې ته حاضر شي.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا میگویند تا زمانی که نیاز باشد این دو کشور از اوکراین حمایت خواهند کرد. دو رهبر در جهان در جریان کنفرانس خبری مشترک در قصر سفید به خبرنگاران تعهد واشنگتن و لندن را در کمک به اوکراین جهت دفع تهاجم روسیه تصریح کردند. آقای بایدن ابراز اطمینان کرد که کانگرس کشورش با وجود برخی تردیدها در میان رهبران حزب جمهوری خواه به خاطر هزینه روزافزون جنگ برای مالیات دهندگان آمریکایی بر تامین بودجه مورد نیاز اوکراین ادامه خواهند داد. ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا گفت که هرچه بیشتر بتوانند از اوکراین حمایت میکنند و این حمایت به گفته آقای سوناک برای مدت و سالهای آینده ادامه خواهد داشت.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استاذې میرمن روزوا اوتامبایوا د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له چارواکو سره په کتنه کې په دولتي ادارو کې د ښځو د کار پر مسالې خبرې کړې دي. د باختر دولتي خبری آژانس چې د طالبان لخوا اداره کیږي ویلي چې میرمن روزوا اوتامبایوا د پنځمه پورز د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له مسلکي مرستيال شیخ محمد فخیر سره په کتنه کې په دولتي ادارو کې د ښځو کار باندېستا په اشاره ویلي چې باید دې مسلې ته یو مناسب حل لار ولټول شي. د طالبان د حکومت د چارواکي د ملګرو ملتونو عمومي منشي ځانګړي اساس ته ویلي چې هر هیواد خپل کلتور او ټاکل شوی قوانين لري او د طالبان حکومت هڅه کوي چې د خپل کلتور او قوانینو پرانا کې کار وکړي او اسانتیا برامنځته کړي.
بعد دنبال اعلامیه صندوق وچی ملل متحد برای کودکان یا یونیسف مبنی بر بررسی ممنوعیت طالبان بر آموزش کودکان افغان در صنوف محلی، یک مقام دیدبان حقوق بشر میگوید که اقدامات غیر اصولی در برابر طالبان چیز نصیب ملل متحد نخواهد کرد. پس از آن که گزارش‌های مبنی بر ممنوعیت فعالیت و عدم دخالت سازمان‌های غیر حکومتی خارجی در بخش آموزش در افغانستان نشر شد، یونیسف روز 5 شنبه 8 جون با نشر بیانیه گفت که در جریان بررسی این گزارش ها با توجه به این محدودیت های جدید طالبان، هیدربار مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر گفته است که سازمان ملل متحد در افغانستان با معضلات بزرگ مواجه است. با باور هیدربار اداره های ملل متحد با تاخت و تاز های بیشتر طالبان مواجه می شوند، از ممنوعیت کار زنان در این نهادها گرفته تا تعرض بر برنامه هایشان. یونیسف و 15 سازمان غیر حکومتی افغان و 12 سازمان بین المللی در زمینه آموزش در افغانستان مصروف فعالیتند. بینندگان عزیز، آقای در این بخش برنامه آقای نجیب ننگیال تحلیلگر مسائل سیاسی مهمان برنامه هستند که ایشان را خوش آمدید میگیم، ولی پس از یک گزارش دوباره به ایشان برمیگردیم.
د پاکستان په اسلام آباد کې پولیسو په سلګونو افغانان نیولی او زندانی کړی دي. هلته میشت افغانان وایي د دوی په کورنو او کاروبار ځینو باندې پولیس چاپی وهي او دوی له کومه دلیل نیسي. خو پاکستانی پولیس بیا ادعا کوي چې دغه عملیات یوازې د هغو افغانانو په ضد پیل کړي چې په خبره قانوني اسناد نه لري. خدای نور ناصری په اړه رپورټ لري.
د اسلام آباد سبزی منډی دلته تر ځای خلکو زیات مزدوران افغانان دي او ډیر یې داسې هم دي چې هم دلته زیر شتلی او لوی سوي دي. خدغه منډی نور د افغان مزدور لپاره ځکه نه ده چې دلته له تیری یوی ونی هر ورځ پولیس چاپی وهی او افغانان نسی
هر ورځ راځي دوه مازی درې مازی ډکې او کم از کم نه نیو ماتم ورځ په داو صحت کې زلاړو مال تما سودا واخیستل یو الک راغې چې تا مرګره ونی زه ورغلم ما لاسته ونی مل پیاري بای کیا و اس کے کارڈ نہیں مل کارڈ پہ پی آر پی کارڈ اس کے پاس ہے سم بھی لگے ونی ہم لے جاتے میں سارا میں اس کا منڈی کا صدر ہے حال تم اٹھل تب اٹھل اٹھل کے میں کہنا وہ چائے میں پیوچ کو ماں اٹھتی سارے چھوڑو وہی بس چلو چلو تم بولے گا چھوڑو 2000 روپے میں ور کے ہمیں اخلاص کو اور زدی خوارا کا مل کر ڈیرا حال گولا چالو تھا ڈیرا زیادہ دل تمنگ جون کو دل تمنگ پیداش ہوئی ہوں اور ڈیر زیاد بے داغ بے درد سر منگتا بد نظر گوری لگا تھا یہ انسانیت پکار دے سڑی تو پکار
د اسلام آباد په دې سبزی منډی کې یو شمیر داسې افغانان هم سټ چې پولیسو نیولي او بیا بیرته په ضمانت راخوشي سوي دي.
هم لا تر اوسه خلک نه درا اوچت کړه ټول ورځ د مزدوري کو هغه کې مرونه تنګي او
بس دوی واجی سره دی چې قانوني اسناد لري خو بیا هم پولیس نسی او ځوروي.
دلته مې لا څو 15 کال لا ټول عمر هم دلته تیر شو دلته لوډینګ کار کو مزدوري کو او بل ورځ دلته شیټ کې مانیم گاډي لوډ کړه او نیم پاتی او لگاڑی نه او کارت می مورکارا کا سمارٹ کارت را سره له او کارت می مورکارا کو بیا واغه له باوجود به وتللو هغه بریکاو ته بریکاو نه بیا 10 بجه د شپې تانی نه راوړو بیا دلته هغه ته کچرو ته بوتلو کچرو نه ضمانت باندې را پری.
د اسلام آباد پولیس بیا ادعا کوي د عملیات د هغه افغانانو پر ضد چې په خبره یې قانوني اسناد نه لري. د افغانستان سفارت له استازیو سره خبرو کې دغه پولیس چارواکي ادعا وکړه چې د عملیات ځکه پایل کړ چې په دې ورستیو کې په همدې سیمه کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې دي.
الحمدلله الحمدلله موږ وزارت خارجه هم تللی یو وزارت داخله هم تللی یو او د مختلفو تاڼو سره چسار راوتلی یو 1054 تاڼې ته هم تللی یو دا سبزی منډي تاڼې ته تاسو راولاړ یو او اوس د مخې بلې تاڼې ته هم روان یو. تقریبا 300 اندازه خو مکمل معلومات نسته خو ان شاء الله سبا پورې معلومات دی ټول کیږي 300 کسان دي ان شاء الله پوره کوشش روان ده ان شاء الله په هاي لیول باندې خبر شروع کړی ده ان شاء الله.
په پاکستان کې له تیر شاوخوا یو نیم کال راهیسې په بیلابیلو سیمو کې افغان کډوال په بیل بیل نومونو نیول کیږي چې په سلګونه یې تر میاشتو زندان وروسته بیرته خپل وطن ته استول سوي دي. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد.
با این حال آصف دورانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان از بازداشت‌های اخیر مهاجران افغان در اسلام آباد دفاع کرد و گفت که حکومت پاکستان با مهاجران فاقد مدارک اقامت در این کشور و افغان‌هایی که میعاد ویزه‌شان تمام شده برخورد قانونی خواهد کرد. آقای دورانی تاکید کرد که کشورش از دنبال کردن سیاست عمق استراتژیک در افغانستان دست کشیده است.
شما در کشور به دنبال ایجاد عمق استراتژیک می باشید که ثبات داشته باشد، اما افغانستان از سال 1979 میلادی بدین سو با ثبات نبوده است. بنابراین با توجه به این بی‌ثباتی افغانستان چگونه می تواند عمق استراتژیک ما باشد؟
قدرمن دوستانو بیا هم بخرغلی په خبرونه کې سره د سیاسي چارو څیړونکو نجیب ننګیال ملمده.
آقای ننګیال خیلی خوش آمدین به برنامه.
در من ننګیال سه ولی په دې ورسته که په پاکستان کې د افغانانو یا د افغان کډوالو نیول زیات شوی دی؟
زه فکر کوم افغان کډوال وخت په وخت باندې د افغانانو د خوب پوتې په توګه باندې پاکستان دوی څخه استفاده کړې ده او د فشار دیوالۍ په توګه باندې. تاسو ولیدل چې د پاکستان د پخواني پوز مشر عاصم باجوا هغه سره د یو افغان لخوا نه برخورد وشو. برخورد داسې و چې هغه ته وویل چې تاسو په افغانستان کې 40 کاله جګړه کړې، افغانستان مو تباه کړی دی، په یو ملت کې مو ډېره بدرنګه مداخله مخته وړې ده، استاد تلاسه د افغانستان ملت کا ورځ نه لري. او دا هغه خپل توهین وباله، که څه هم د هغه خبرې تر حقیقت وی او د افغانانو د هغه افغانان چې د دوی د لاسه بې کوره شوي دي او دا ورځې په افغانستان نه باندې ژوند کوي د درد خبرې وي او یو حقیقت خبره یې ورته کړې وه. خو د هغې په غبرګون کې دوی د هغه نه وروسته په پاکستان کې افغان کډوالو په خلاف باندې کریکډاون شروع کړی دی چې دا کاملا غیر اخلاقي او غیر انساني کار دی چې کله په بیچاره کډوالو باندې پاغه چا باندې چلته پناه اخیستی ده پاغه چا باندې چې او دا داسې خبره نه ده د دوی خبره ډېره غلطه ده چې اسناد لري کابو ټول افغانان چې دي پاکستان کې اسناد لري څوک د کډوالو کارتونه لري څوک په ویزا باندې تللي دي او څوک چې دي د نړیوالو ادارو سره یې کار کوو نړیوالو ادارو هلته وړي دي مثلا ورلډ بانک وړي دي مثلا متحده ایالاتو د ځینو ادارو سره کار کوي هغه هلته خپلو کیسونو ته پته مدي او تاسو ګوري د پاکستان ویزا تر بل هر وخت ډیره قیمته شوې ده ډیره مشکله شوې ده یعنی غیر قانوني توګه باندې پاکستان ته تک شې ده ډیره مشکله کار دی دا څوک نشي کولای چې پاکستان ته لاړ شي یعنی په پاکستان کې غیر قانوني کډوال پاتې کېدل دا خپل یو خندونکي خبره ده چې اسیف دورانی یا نور هغه خلک چې پرونی پر پیټنس کیسونه کې دي ننګه کوله نو فکر کوم دا مناسب چاره نه ده او نړیوال ټولنه د بشر حقوقو سازمانونه هغه باید پاکستان پر بایپاس کی او پاکستان د لارې نه دی افغان کډوال نه پروسس کوي چې اروپا او نور هیوادونو ته لاړ شي بنان په یو بدیل باندې د کارو کې او دریم هیواد باندې کارو کې افغانان د پاکستان سره کاملا حساسیت لري او باید ته مجبور نشي پاکستان ته لاړ شي.
خب آقای ننگیال، برخی از مهاجرین افغان مدارک قانونی برای اقامت دارن اما باز هم گفته میشه که دستگیر میشن توسط پلیس پاکستان. این روند همیشه نیست و برخی اوقات رخ میده. دلیل این که پلیس پاکستان این کار را میکنه با باور شما چی است؟
ما ولده د کډوالو ته پاکستان افغان کډوالو ته د خپل استراتیژیک اساسي په توګه ګوري د دوی څخه ټول عمر منفي استفاده کړي دا کړي په افغانستان کې د نظام د تخریب د لپاره کاروي په افغانستان کې د نظامونو د سقوط په خلاف باندې کاروي همدغه طالبان چې اوس په افغانستان کې حاکم دي دا ټول افغان کډوال دي باور وکړئ تر 90% ډېری افغان کډوال دي دغه کمپونو راغلي په افغانستان کې حاکم شوی دي دوی دغه سي دغه کډوالو څخه وخت په وخت استفاده کړي بیا چې کلم لګاړي کې خراب شوی دا بیا د غوي تنګول شروع کړي هغه زندان ته چوي
په دې باندې مګر صاحب هیڅ وخت نه دی ویل چې د افغانستان په چارو کې لاس وهنه کوي
تبي خبره د غلیز کړه نه وای چې ما اغلا کړی دا خائنیس کړه نه وای چې ما خیانت کړی مجرم ډیر کل کم ډیر کم د سی پی کی چې مجرم د خپل اعتراف ومني او کی په خپل جرم باندې پاکستان مجرم ده په افغانستان کې فوق العاده انساني فاجعه رامنځته کړی ده څلور میلیونه انسانان د دوی د ظلمونو او د جنایتونو د لاسه کډوال شي دي یو مکمل ملت چې د هغه سقوط شوی دی د افغانستان بنسټونه تباه شوی دي د دې انتقام به افغانان باید په یاد ولري چې پاکستان به د دې جواب وایي د دې خبر راځي او د افغانستان فرد به د پاکستان څخه د دغه بدرنګ
مداخله د افغانانو مسولیت څه دی ننګیال صاحب
د افغانانو مسولیت له پاکستان سره دښمنی ده پاکستان د دښمن هیواد په توګه منل دي د افغانستان فرد باید دا ومني کمن په هدې نړۍ باندې یو دښمن هیواد لرو هغه پاکستان دی او د پاکستان د ګټو قرباني نشي د پاکستان د خبرو قرباني نشي افغانان په متحد سي په افغانستان کې د خپل سیاسي بوران د پاره یو حلار ولټي په خپل قرباني میشي ځکه موږ په دغه نړۍ باندې چې د یو هیواد د خوانه سواری په افغانستان کې بدرنګ مداخله کوي هغه پاکستان دی
بیا هم ننګال صاحب پاکستان چې راوکو تل دغه مسائل رد کړي د خرازي او بل پښتنه تاسو نو کو تازه په خبرګون کې افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي امریکا غاک سره په مرکه کې ویل چې هغه وخت به طالبان په رسمیت وپیژني چې نور گاونډي هیوادونه یې منل ته چمتو شي فکر کوي پاکستان د طالبانو په رسمیت پیژندو ته چمتو ناشته
پاکستان لوب کوي پاکستان په افغانستان کې خپل ګډاګي رژیم راوسته کینه وو اوس د دې مسولیت نه ځان خلاصي کله پاکستان طالبان په رسمیت وپیژني بیا خو هغه ټاپه په پاکستان باندې پخکیږي چې کوم شل کال دوی طالبان حمایت کړل ترګری حمایت کړا سپانسر کړا او افغانستان کې مسلمانانو انسانانو په وجل ځانمر کې بریدونه کول لوی حمله کولې په ائتلافیانو کولې خپل د متحده ایالاتو ځواکونه وجلې درې نیم زره د متحده ایالاتو ځواکونه وجلې سویدی پاکستان له دغه مسولیت نه د تېښتې په حال کې دی او دا سیخي چې ګوې دوی د طالبانو سره جوړ نه دی پر رسمیت نه پیژني خو حقیقت دا دی چې طالبان افغانستان ته راوستل پاکستان حمایت پاکستان افغانستان کې ټول بستر ورته پاکستان آماده کړ
خب بیشتر اختلافات گفته میشه که بین پاکستان و طالبان بر سر تحریک طالبان پاکستانی جریان داره به نظر شما یا طالبان افغانستان میتونن جلو تحریک طالبان پاکستانی را بگیرن
پاکستانی طالبان یو ډراما ده زمون په فکر باندې د افغانستان د جمهوریت رژیم په خلاف باندې هم پاکستان یو تومت کوو ویل به چې دلته د ټي ټي پی جنجالي موجود دي حال دا چې دا د پاکستان په خپل ذات کې په خپل د فوج جوړ شوی داسې ډراما ده چې هغه تر محدود سیمو پورې غواړي چې هلته په قبایلي سیمو کې د پښتنو هغه سیمې ته چې هلته د پاکستان د فوج رسیدګي نشوای کولی هلته اجازه نه وه چې دوی د ځینو قراردادونو په اساس باندې نه نوځي نو د دې لپاره یې هلته ترګر را پیدا کړل د ترګرو د ځپلو په بانه باندې دغه سیمو ته ننوتل تاسو ولیدل چې د ټي ټي پی د موجودیت نه مخکې پاکستانی فوجونه قبایلي سیمو ته نه ننوتي د ملاکن ډیویژن یا سوات ته نه ننوتي کله چې هلته د فضل الله په نامه د یو سړي ډراما جوړه کړه والته په دغه نامه باندې داسې څرګندونې وکړي د پاکستان د فوج په خلاف باندې خلک مجبورا کډوال کړل جبري راغ سیم نه پښتانه وویستل او د پاکستان فوج یې هلته نه نویسته د پاکستان فوج په دغه سیمه کې د اثر سوخ د پیدا کولو لپاره د پخې کې کولو لپاره د ټي ټي پی په نامه باندې یو
ننګیال صاحب ټي ټي پی هم دا اوس عمل پاکستان کې بریدونه کوي ولې بیا کدسی او سچ تاسو دا کوي وو وسی ولې بیا ټي ټي پی پاکستان کې بریدونه وکړي
دا ډیر کنټرول بحران دی پاکستان خو تاسو ولیدل د عمران خان سره څه وکړل په خپلې پزینو چاوړیو کې په بریګونه وکړل او د عمران خان حکومت د عمران خان په خپل د پی ټی آی ټول رهبری ډایرکټر چې داسمو پلویانو نه دی کړی دا په خپل ډرامه وا په خپل چاوړیو باندې بریګونه وکړل په بدل کې بیرته د پی ټی آی د ګوند په خلاف باندې دا غوی رهبرانی ونیول زندان ته واچول پاکستان په دغه نواس د سیاسيو کې په دغه سي ډرامو کې ځان ته نو لري وا کولای سي څنګه ډرامه
یو بل پښتنه د طالبانو حکومت اعلان کړی چې پلان لري زرګونه پاکستانی کډوال چې په سرحدي ولایتونو کې پراته دي د هیواد نور سیمو ته ولېږدوي ځکه شک کیږي چې پاکستان کې ترهګری د پیښو ډیرواله د همدی کډوال لقبل دي په دې اړه تاسو نظر
په کابل کې ګډاګي رژیم حاکم دی هغه د پاکستان هیڅ خبرې ته نه نشي ویلې البته دا ډیره لوی فاجعه وی چې څوک دی پاکستان دولمال تکملي دي خوښ کې مشتي دا د افغانانو ملمانه دي او هیڅ څوک په جبري ډول باندې دا نشي کولای چې لوي سیمه بل سي تاسو ته په زور انتقال کړي کاغه په خوښ کې اوسېږي کې پکتیا کې اوسېږي په پکتیکا کې اوسېږي د وزیرستان خلک د پاکستان د فوج د ظلم څخه ته کړه شوې دي او دا زموږ ملمانه دي افغانانو مسولیت جوړيږي چې هغه په عزت سره په درنښت سره دا غوي ساتنه وکړي اول ته ژوند وکړي ځکه کډوال دي هغه ته اجر نه دي غلطه خبره خدا ده چې یو کډوال ته چې ته د ظلم د لاسه راکړه شوی دی او تاغه ته ترګر وای او بیا په دې باندې کدا ترګر دی بیا د افغانستان پولیس می ته ول انتقال ای او کدا ملمه دی بیا ول جبران انتقال ای لدی زنه چې دال د ژوند جوړ کړی دی یو کوری پیدا کړی یو سیمه نیولې بیا لدی زنه کډه کوي نور سیمه ته لیږي په زور باندې په جبر سره دا کار کوي دا په خپل ذات کې یو غلط کار دی او مونږ دې کار کنه
د سیاسي چارو شنونکي نجيب ننګيال ډېر زيات مننه چې په دې بحث کې موږ سره ګډون وکړ
یو ځان سپاس از زور تن به برنامه
کو په خبرونه کې را سره د کابل په هانتون په خانه استاد عبد الله وردک ملمه دي
آقای وردک خیلی خوش اومدین به برنامه پس از نشر یک خبر دوباره به شما برمیگردیم صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان یا یونیسف میگوید در حال بررسی گزارش هایی است که گویا مقامات طالبان نمیخواهند سازمان های غیر حکومتی خارجی مستقیما در ارائه آموزش به کودکان افغان دخالت داشته باشند. این اداره روز پنجشنبه در بیانیه گفت که یونیسف به شدت نگران گزارش هایی است که نشان میدهد در صورتی که سازمان های غیر حکومتی که در زمینه آموزش کار میکنند دیگر اجازه فعالیت نداشته باشند، ممکن بیش از 500 هزار کودک از جمله 300 هزار دختر از آموزش با کیفیت از طریق برنامه آموزشی مبتنی بر جامعه در طی یک ماه آینده محروم شوند.
با همدی حال که طالبان در 2020 کال په اگست کې په افغانستان کې د بیا واکمن کېدو راهیسې ښوونځي او پوهنتونو ته د نجونو د تګ مخه نیول ده. د ملګرو ملتونو دې ادارې ویلي چې د طالبان له لوري د ورکړ شوي ممکنه لارښود په اړه د سپیناوي په لټه کې دي چې د طالبانو مشرانې تر اوسه په اړه په عامه توګه تبصره نه ده کړې. یونیسف د هغو 15 محلي او 12 نړیوالو مؤسسو سره همکاري کوي چې د افغانستان په لرې پرتو او بېوزلو سیمو کې شاوخوا 1 کلیوالي خوانزي چلوي دا خوانزي زیاتره په هغه سیمه کې دي چې رسمي خوانزي نه لري د دې خوانزي ولاري افغان خون کې په عامه ودانیو او کورونو کې ماشومان ته د افغانستان ملي نصاب تدریس کوي. درنو لیدونکو په خبرونه کې را سره د کابل په هنتون په خانه استاد عبد الله وردک ملما ده او په افغانستان کې د زده کړو د هغه د نړیوالو دولتي موسسو پر کار باندې سپاره به وسره به اسو کړو.
آقای وردک خیلی خوش آمدین به برنامه و بحث را آغاز میکنیم.
برای طالبان نړیوال دولتي موسسو ته چې د پوهنې په برخه کې کار کوي خبر ورکړی چې په یوه میاشت کې خپل کارونه پای ته ورسوي. تاسو څه فکر کوئ طالبانو په لرې پرتو سیمو کې د ښوونځیو د چلولو وړتیا پیدا کړې که کومه بله مسأله ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درنک تاسو ته، تاسو ټول قدرمن اړیدونکو او اړیدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو په دې کې د اوسنۍ چارواکو یوه اندستونه ده چې دوی د معلومات ډېر د عام خلکو سره نه شریکوي او همدغه د معلوماتو ته نه لاسرسی دی چې دلته شکونه منځته راوړي. ښه به دا و چې په اول قدم کې دغه شریک شوی وایي چې د کوم تحلیل یا د کومې سروې د مخه نه دغه تصمیم نیول شوی دی چې دغه نړیوال مؤسسات او یا دغه د محلي ټولګیو او یا د دوی د تعلیمي فعالیتونو درول د افغانستان په ګټه باندې دي. نو د افغانستان خلک به هم پوه شوي وو او نړیوال به هم په دوی باندې پوه شوي وو. په تېر یو کال کې یا په تېرو دوه کلونو کې چې تقریبا کوم وضعیت دلته روان دی، نو دغه داسې ښکاري چې دوی د ښوونځیو په برخه کې هیڅ کوم پرمختګ نه لري. مثلا تاسو کولی شئ وګورئ چې دوی د معلمینو لپاره هیڅ کوم نوي بستونه نه دي ایجاد کړي. د ښوونځیو د ایجاد په برخه کې دوی هیڅ کومه لاسته راوړنه نه لري. نو په مجموع کې څه نشته دي چې موږ هغه تایید کړلی شو چې دوی د پخپله د ښوونځیو د چلولو او یا د هغوی د ایجاد وړتیا ترلاسه کړې وي. په ټوله کې دغه موضوع شکمنه ده، لکه مخکې چې مو یادګاري وکړله چې دوی معلومات نه شریکوي. د معلوماتو د نه شریکولو له امله دلته ټول فکر دغه دی چې دوی غواړي قصدن د ښوونځیو او یا هم تعلیم چې کوم پرمختګ یې په تېرو شلو کلونو کې روان و هغه دوی ودرې.
خب آقای وردک، یونیسف و سایر نهادها نسبت به ممنوعیتشان در افغانستان ابراز تأسف کردند. به نظر شما وضع این ممنوعیت چقدر قابل نگرانی است و چی پیامدهایی را میتونه داشته باشند؟
خلق څنګه چې تاسو په یوه کنه چې په افغانستان کې په ډیر لرو پرتو سیمو کې هلته د ښوونځیو مخکې له مخکې نه ډیر کمښت و او دا کوم پروګرام چې د سی بی ای چورتوی دی کوم محلي ټولګي چې دی، نو د دوی هغه پالیسي او دغه واشدی په هغه کلیو او لرو پرتو سیمو کې چې هلته د ښوونځي او د کلیو ترمنځ فاصله د یو نه تر 3 کیلومتر پورې یا د 3 کیلومتر نه زیات وي هلته به دغه ټولګي جوړوي. نو اول پیغام به دوی دغه وي چې موږ بلخ تر لږه 500 زره پورې ماشومان چې کوم دی هغه به موږ د زده کړو نه محروم کړو. چې په وکې عمده برخه یې چې دغه نجونې تشکیلوي، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې په د نجونو لپاره ښوونځي پوهنتونونه هم تړل شوي دي، اما دغه ابتدایي زده کړو چانس چې دوی درلوده یا دغه کوم ظرفیت چې هلته موجود و هغه هم له منځه وړل کېږي. نو په اول قدم کې دغه دی چې موږ به تر 15 لکه پورې د ماشومان د زده کړو او د تعلیم نه محروم کړو. په دویم قدم کې هلته یو تعداد خلکو چې په دغو محلي ټولګیو کې یا په محلي مکتبونو کې دنده درلودله هغوی به بدن نشي. یعنی شاوخوا د 60 زره نه تر 30 زره پورې هلته معلمین یا نور اداري کارکوونکي دي چې په دې برخه کې کار کوي، نو هغوی ټول بدن نکېږي. درېیمه برخه هغه چې ډېره مهمه ده هغه دغه ده چې دغه ښوونځي یا دغه محلي صنفونه چې کوم و چې په اکثریت منطقو کې د اول نه تر درېیم صنف پورې وه، په ځینو ځایونو کې حتی شپږم صنف پورې وو، دا د نورو ښوونځیو لپاره، د نورو دولتي ښوونځیو لپاره یو اساس او بنسټ و چې کله به هلته ماشومانو یا ورکو نشوي کولای چې لرې مکتبونو ته رسیدګي وکړي، نو هغوی به په خپل کلي او کور کې د خپل مور او پلار او د نظر لاندې به دوی هلته خپل هغه ابتدایي تعلیم ته ادامه ورکول، لکه وروسته له هغې نه به دوی دا وړتیا پیدا کوله چې ښوونځیو ته ولاړ شي. نو موږ په لوی لاس باندې د خپلو ښوونځیو یا د خپلو لیسو اساس چې کوم تشکیلوي چې د هغې نه به موږ څلورم پنځم او شپږم یا لوړو ټولګیو ته زده کوونکي آماده کول هغه له منځه وړو او په مخه یې نیسو. بل مهم برخه چې دغه دغه ده چې د نړیوالو سره چې دغه اوس کوم ډېر ترینګلي روابط و دا به نور هم ترینګلي کېږي. او موږ په لوی لاس باندې وای مجبور کې وو چې د کوم بشر دوستانه مرسته چې په تعلیمي برخه کې دي دا هم ودرول شي. د افغانستان د تعلیمي ادارو او د تحصیلي ادارو وضعیت چې مخکې نه ډیر خراب و، د نور هم خراب خاطر باشه.
تاسو له هغه استادانو چې د میرمنو پر لوړ زده کړو د بندیز په خبرګون کې مؤسفا وکړه، د کابل په هنتون د استادانو دند پرې خودو په اړه تاسو معلومات څه دي؟ بله ورته
تاسو څنګه
غواړئ؟ مو ول تاسو یو له هغه استادانو چې مخکې مو چې د میرمنو په لوړ زده کړو باندې بندیز ولګید په دغه خبرګون کې مؤسفا وکړه، اوس د کابل په هنتون د استادانو دند پرې خودو په اړه معلومات څه دي؟ آیا استادان لا هم دند پرې کړي که څنګه؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلوم دي کنه د لوړ زده کړو په برخه کې موږ ته جدي ستونزې درلودې، یعنی دا یو له اساسي ستونزو څخه و چې د نجونو په مخ باندې د پوهنتونونو دروازې وتړل شولې. هلته نورې ډېرې زیاتې ستونزې هم موجودې دي. تاسو به عملاً اورېدلې وي چې د لوړ زده کړو وزیر په خپل خپله باندې وایي چې موږ ته هغه څوک ممتاز او امتیاز دی چې هغه ډېر بمونه په ټاپ کړي وي. په ټوله کې هلته د قانون نه موجودیت او نه تطبیق او ټولې مقرره او د اصول تطبیق یوازې د دې په دغه اساس باندې دی چې څوک د دغه ګروپ غړي دي هغه باید ټولواک وي او نور خلک ټول باید ډېر یو بد شکل باندې دغه دندې ته ادامه ورکړي. د استادانو د دندو پرېښودلو پروسه هماغسې روانه ده. تاسو ګورئ چې کابل پوهنتون کې د استادانو کمښت شته، د همدې لپاره دوی د ولایتونو نه ځینې استادان تبدیل کړي دي چې هغه د تبدیلۍ پروسه هم شفافه نه ده او تر اوسه پورې هغه لړۍ روانه ده. متاسفانه چلته شرایط ډېر زیات محدود دي. حتی تاسو وینئ چې استادان نشي کولای چې په ټولنیزو رسنیو کې خپل خبره وکړي یا ولیکي، د رسنیو سره مرکې نشي کولای. اولوی په ټوله معنا باندې ورته محدودیت وضع شوی دی چې خپل نظر باید څرګند نکړي.
بله، خب آقای وردک، اگر میشه سوال را مختصرا جواب بدین، طالبان با گذشت نزدیک به دو سال هنوز هم هیچ راه را برای شروع دوباره آموزش زنان و دختران در افغانستان پیدا نکردند. با توجه به اقدام اخیر این گروه، فکر میکنین که طالبان عزم بازگشایی مکاتب و دانشگاه
کار برای دختران داشته باشن؟ خب ما فکر میکنیم که اصلا امیدی که وجود داشت که نظر به مشکلات تکنیکی و یا هم نظر به شرایطی که پیش آمده شاید دوباره مکاتب و پانتینا برای دختران باز شود، اما وضعیت فعلا دوری است که یعنی قصدا شک وجود داره که قصدا یک کوشش وجود داره که مکاتب هم برای دختران بسته شده برای بچه ها هم بسته شود. یکی از مثال های شدنی بسته نمودن صنف‌های محلی یا مکتب‌های محلی بود که در کل یک ضرر کلان هم برای طبقه ناس و هم برای طبقه ذکور است. متاسفانه که هیچ کدام چراغ سبز را ما هنوز نمی‌بینیم که اونا حتی نیت از زیر داشته باشه و یا ما امید از زیر داشته باشیم که مکاتب و پانتونا باز شوه و اونا خودشان این موضوع را به نظر خودشان حل شده میدانه و فکر میکنه که باید بسته نگه داشته شوه.
بله، خب یک جان تشکر از حضورتان به برنامه.
د کابل پوهنتون استاد عبدالله وردک، ډیر زیات مننه چې بوکسر ما حضور درلود.
بله دوستای عزیز، با ختم می بخش برنامه ما هم به اختتام میرسه. بله. و
تاسو ډیر زیات مننه کوم چې موږ ملتیا مترسوکله تر بیا خیر.
شب و روزتان بخیر.